وخت بخیر د خبرونه دی مطلب اوریدل ته تاسو ښه راغلاست خو په پایله کې هم خبرونه لرو د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک ته جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت سرپرست ماتی ساتسانی له یادو دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو 6.1 کیلومتره سړک هوکړې کړي. یاد وزارت د خبر پیو خبره کړې خبرپاڼه کې کړې ده دا سړک له 500,000 زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امریکا لاپل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابوس سیمو تیریږي او د لوګر ولایت مرکز پلالم پل سره نخلول کیږي. دغه سړک د جوړېدو چارې په 14 میاشت کې به بشپړې شي. د نړۍ د اسماعیلی او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خورته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلی شویګانو نه حاصل وختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خورته وسپارل شو. دغه د خورته سپارلو مراسم کې 15م آغا خان او د اسماعیلی او 15م امام شاهزاده رحیم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلی او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلور آغا خان شاهزاده کریم تبوت په یوه کښتۍ کې په تشریف پاتې بڼه دغه ځنګړي ځای ته ولیږدل شو چیرې چې د نور سلام ویله او د ریما خان قبر دی. د اسوهان پولیسو دغه مراسم کې ګډونوالو ته د تحصیلاتو زمینه برابره کړې وه. د اغا خان مړی د نیل په نوم غونډۍ کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرمپ د تاریخ په غبرګون کې د عربي ودونو سرمشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تاریخ په غبرګون کې د عربي ودونو مشرانو بیړنۍ ناسبه جوړې شي. دغه هیواد نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 20مه د دې ناستې قربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزې تړنګ کې د فلسطینیانو د استوګنې اړوندو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نوي او ګواښونکو بدلونونو په اړه خبرې تیرې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تېره اونۍ د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړی د واشنگټن اسلامیت عربي هیوادونو نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسی را پارولی دي. د مصر د بارنوی چار وزارت پی وبین کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په عربي ودونه کې د فلسطین د حکومت په ګډون چې د ربلولو غوښتنې کیدي د ترسو د فلسطین د نوي او خطرناکو بدلونونو په اړه پکې خبري اترې وشي. د لوړې کچې بحثونو وروسته د دې ناستې قربتوب یې پر غاړه اخیستی دی. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډله ایز قبرونه موندل شوي دي. د لیبیا چارواکو د تقیبات په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډله ایز دوه قبرونه موندلي دي. د چارواکو په خبره دغو کډوالو غوښتل چې د دغه کړکېچنې واد او شمالي افریقا له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په یوه بیان کې اعلان کړی چې د 19 جسدونو لومړني ډله ایز قبر د جمعې په ورځ د کوفرا ښار په سویل ختیځ کې په خبر کې موندل شوی دي او زیاته کړې ده چې چارواکو د مړي د اجسادو معایناتو لپاره وړې دي. په کوفرا کې د امنیتي ادارې د مشر محمد الفضل په خبره د انسانانو د قاچاق پر یو مرکز برید وروسته په کوفرا کې حداقل د دېرشو مړو یو بل ډله ایز قبر هم موندلی دی. نوموړي زیاته کړې چې ژوندي پاتې شوي کسان ورته ویلي چې په دې قبر کې کابو اویا کسان ښخ شوي دي. چارواکي لم په سیمه کې پلټنه په حال کې دي. د خیریه العابرین موسسې چې د لیبیا په سویل ختیځ کې کډوالو سره مرسته کوي ویلي چې ظاهراً ځینې دغه کسان له ښخېدو مخکې په ډزو ویشتل شول او وشل شوي دي. په لیبیا کې د کډوالو ډلې قبرونه موندلو غیر معمولي خبره نه ده. تېر کال هم چارواکو د دغه وخت پر پلازمینې ترابلس ویل ته 350 کیلومتره کې په شریف سیمه کې لږ تر لږه 15 جسدونه له خاورو راوستي دي. بیا دغه کډوالو د تیرو دوه لره ده چې اته کوي د افریقا او منځني ختیځ له لارې تر اروپا ځانونه ورسوي. دا وداونه ده چې د 2012 کال د ناټو په ملاتړ د پاسون کلولوري د معمار القذافي د راپرځولو منځوړلو وروسته د غیبات له ګډوډوي سره مخ شو. وروسته خبرم ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله برازیل سره په سلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د واټ فوټسال لوبډله به په دې سلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالي به د هوت میاشلې د 14 تر 19 نیټه په برازیل کې تر سره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو ترڅنګ به د ایران او ګرینلند لوبډلې هم برخه ولري. په دا سال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تېرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ 214 اخته ماشومان رغولي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي چې د اقتصادي ننګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي دي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل ګرځېدلی دي. نور حال د فیروزی عزیب راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تېره یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې، د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یوې اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارځواکۍ اخته سبیتی.
خوارځه کله دی د تاریخ خپل پخته خدا خپل ماشومان په کور کې شته دی، یو د کالن دی او بل د کالن دی. بس نه روچا خبره چې دواری خبرې و ډیر غریب وطن دی، وی خبرې خواري په کې نه ډاکټران شته نه خشتو نه بس ډیر زیات غریب و وسم نشته چې دارو خپل اینګه درې څلور مریستګان دی او شي ته دارو نه خواړه ماشومان په دې چا خبره کیږي به تمر کیږي چې د دارو د هغ میکروبونه هم دی د ټیسټونه
راهبه وایي تر دې وړاندې د ښځینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ضایع سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
ولا ډیر مشکلات لرو، ډیر یم د سی بی ایم د دواره وخت مړیم شي، ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري بیا را پیدا کو، ډیر خوار غریب شته چا سره پیسې چا سره نه. بس مونږه دا وخت نه چې مونږه لګي ډاکټران زیات کیو
دا میرمنې داسې وخت خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تېره یوه میاشت کې په خوارځواکۍ د 214 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارځواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبه په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پانه لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. د غیدارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په توستما په خپل یو راپور کې اندېښنه خوده لوي او ویلي و چې ل 15 کلونو کم عمر خورځواکو ماشومان شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د ادارې ویلي چې ل 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورځواکو ماشومان شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د غیدارې په خورځواکۍ داخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته ل دغه وات سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درنو اوردین کوم تاسو را بولم چې تاندې څنګه او د ازادي مل مخ پرونه ووري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنې. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کسه یو طرف ته کیږي، 15 بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه.
Thank you.
خو ځوان نجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته څه کې لوی نجلۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودي لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. کوم لوبي چې دی
درمنندونکو تجربه خودلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکي او رواني لحاظ خواښ او تان ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیزې لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیري وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په سیر باندې مختلف دودیزې لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګه خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېره علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعته ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا چې همکاران دي د پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې د مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، دکې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشیني وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسېږي، دوی همداسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنۍ یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي. یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې په خوا کې، نړیوالې ټولنه، همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یوه ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي و مخکي الله ته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې بزنګېده د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شي زنان د خپل منطقي شي زو غزای پیرلان به مشخص کړي وو دا دی ګونی به پاخه او چایان به یوړ بیا به الله ته د ټالونو به وچو په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې سي الله ته به ټالې دا سر به ولاړ بیا به مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ و یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی وکړه اما نور اضافه ساتي رینو او د نارینو د لپاره لوبي د فوټبال ډیر استعمالیږي په خام ډیر کړه وسوم ډیر کې جو کرکټ ډیر استعمالیږي او د ډیرو لوبي ډیر کړه د مردو کو لوبي ډیر کړه او هغه د لرګي وهنه او په غیب په شبه نسبی هغه لرګي ورسو دغه لوبي درې دانی ډیر کړه د به د لرا ټول سو د اګې جنگی دا ساتي ری په ډیر هغه به وخت معلوم نه وختره او دغه شو رضابت او رضاب نه و فقط هغه ګان به جوش کړي به زکه د هدف دا وسی باید خرسه هم سی او ساتي ری هم باندې وس بیا به یو میدان تراوی استله اګان به جنگی دا ل چرګ جنگی دا او د زیرکی او خپل مرغان نوم یې يرسو مشهور ساتي ریانی وس په کندار کې وکیدل دا سی جنگی دا مرغان چې پیدا کړ په ګرو کې د نیولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړي اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي ری بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاو خو ورته کښې نستله د سیل د پاره دا شیان به په جنگ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې چې دار چاول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو اما د شوزو ترمنځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نه په خوا به ټالونه ډېر وه دا انجونو به هغه خاله خاله ساتیری د ناوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه او کوری کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به ودرولې بیا به دوی دا خاله خاله ساتیری کوون الکان خې اوس هم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه یې فوټبال وي دغه ساتیری کوي د دوی ترمنځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښول د انجونو لپاره کوم ساتیری نشته سې حقیقت وایم که واړه ماشومان دي که دا لویان دي هغه که کم سینه یې که غټ سینه یې مقصد هغه په نامه کوي لې بیا که بیا د کور کارونه کوي نور اضافه ساتیرې نست
دا جلې د دودی زولوبو د ګټو پاکل هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتیرې سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکي فزیکی حرکت ټولم بدن ته رشد ورکوي یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبي هغه که الک به کنجلی وي د دواړو ترمنځ شده اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر شده هر لوبه که الک به کنجلی وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را زه اوس الوکان سې دی ولارد سې هغه وخت مشخص وي هر وخت سې زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولارد سې ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټوله لمه زه ولارد سې فقط د یو دوه ساعت لپاره اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختر په دا خاطر سې دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست نه هم د وټلو زمينه ست سې فقط هغه لغت ورسي جوای بسم الله که و دی نو زموږ شزنه ټولنه اوس ډېر پروانه حالت باندې اخته ده نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وټلو وخت څه که هم همسایه یا یو دوست ملګری ته ځي وایي تاسو کې لو انجلۍ سيزه دا د پیغلانو پورې اما سې کله کوچنی وي وایي د باندې مو وځه په کور کې نو د دوی د پاره کوم د فرصت نشته او دا دونې کم سینه انجونې سې اوس مال می لیدلې دوی لا په یو رقم ډیپریشن باندې اخته وي
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي پنځه بل طرف ته کېږي یو پکې میر ټاکل کېږي له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلوموي بیا نو چې د هر چا دغه قچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپاکه هغه دالو به اوبیل دی دغه کس زیږي پکې
کغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوبم شته چې مثلا ډنډا کلک ورته وي. ډنډا کلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پورا ځوانان نه دي، د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازې یو بل لارګي چې بیا د شل سانتي لارګي په وهي هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د ډنډا کلک لوب ورته وي. دغه لوب هم دوی دي سيدي زمنګ په لغمان کې دام تر سره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې کوم گیمونه دي، دغه یو لک تاثیرات په هغه باندې کړی د پدودی زلوب باندې. خو د دودی زلوب ارزښت دا دی چې زمنګا تاریخ ژوندۍ ساتي، زمنګا البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره مګټه کې اکل ملوبي چي دي، فشارونه کموي، بل به مصرف لوبیم دي، د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پیږي چې یو څوک که موبایل کې گیم وهي هغه یوازې ځان ته نازده په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغه سي ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوپه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دیاړه مرکه کړی ده.
ځوانان سره په غیګ ورځي په مینس کې کرخه استلې وی، یو طرف د والیبال غونډې میدان لري. یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورځي کاغي ډل کې او چاته لاس ورولو بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو، یو نمره اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه را پری خدل کیږي، مقابل طرف نمره اخلي. د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبله خو چلکی پکې ډیر چلیږي د دغه ډول لوبله. سومره
بیا ځوانان ته زیان رسي یو بل جوبلوی ځکه دوی پهلوانی کوي.
ځوانانو ته ځان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي کدوې پسمکه باندې غورځي، او یم هغه لوبم چې دا غیت ځنګړي اصول لري، کله چې یو څوک خوګيږي هغه بیا پاول کیږي، نمرای بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصول په چوکاټ کې لوب تر سره کیږي. ځوانانو ته هیڅ ځان نه رسیږي.
خپل دې دا لوبه کې ګډون کړي
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته.
نو کوم ځوانان د خوست دودیز لوبه کې کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې او زور ولري او تورزش تر سره کړې وی او څه چلکی ور سره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلاوانی د لوب معیار پوره کا، مثلا تاسو ویل چې هغه باید غختلې ووسی، څومره ستا څومره چارچاپی رويني
به روزګاری خلک دغه د ورزش لپاره روزګر کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې کدوې ډاکټر ته ورزي په ذهني ستونزې ورته یو لچا مشوره اخلي. لمړی مشوره دا چې تاسو باید سپورت ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هم افغانان به خصوصا د خوست خلک چې پلر پرتو سیمو کې اوسېږي بدني لحاظ قوي دي، او کبي یو څو ورزش هم ورسره وکي هغه بیا لا هم کوي کېږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې د غلوبي تر سره کوي په چمګاون کې او پلر پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه تر سره کړي، هغه پکې بیا ډیر خرازي.
تاسو وایئ چې کیز دای تر کوم چلوکی په پلوانی کې باید وکړي؟
مثلا الت ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوي زور ته پری خدل یا چې پتا باندې وکي ځان نور کوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي. معلومات د ته کیږي چې ما که دغه سی ونیسي نو ځان نشم خلاصولای، غلار چاره ور معلومي وي چې دای څه ډول ځان خلاصولای شي. بیا ډیر په دغه لوب کې بریالي وکړه ما غا د بدایل لحاظ یاداسې خني خو کچلکی ور سره یې غزان خلاصول شي او په لوو کې تر ډیره بریده بریالي.
bale د خوست د ځوانانو د لوب ته چې معمولا د پهلوانی باندې لري څومره خلک به راټولېږي د ننداري لپاره؟
ان شمیر سلګونه تر رسیدي انځین ځایونو کې خدا سي مې چې کله په لوب ته یاد لوب رسیدي او یم نیمه په لوب ته هغه به شمیر لزرګونه ماوړي.
د سې اوریدل دي چې مثلا د دې لوب تاریخ تاسو تل کومه ځای را پاتې د خوست ځوانانو ته کوم څه پاکلې اوریدلې؟
ځوانانو نه پختنه کیږي یا لسپینګیرو پختنه کیږي وای دا ډیره په خا دو دوا مثلا په ودونو کې به تر ډیره د غلو به تر سره کیده چې کله به زوم راتله ناوی بنور کول کې دا یا وڑخونه ورته وای چې په ودونو کې د ناوی لوري د زوم کورنۍ ته کیږي هغه وخت کې د غډیره کاری دا بل لوب چې د غدې پړی په یو خا کې او په بل خا کې نیول واغلو بم تر سره کیده.
تاسو لزوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به د پلوانی لوب کوله کله به چې ناوی نور کول کېده خو
خاصو دودونو لمخه یعنی هدف دی کې څه د زوم دی ناوی د کور مخ کې پالوانی کول خپل زور خو د څرقم خبر و
یوازې به زوم نه وو د زوم سره به څومره خلک تللی وو او د ناوی د کورنۍ خلک بو لکه د واده یو اړخ خو د ساتری لپاره به دغه لوب تر سره کیده او په دودیز ډول به دغه تر سره کیده د واده یو اړخ وو یعنی خلک بو په دې ډول ساتری رو او واده ته به رنگ وربخه د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایی ډزې کېدې د هغې مخنیوی شوی و یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېدې.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکې ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې هغوی بسیاوي هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده دا راته واخلئ په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي دودیزې لوبې به هم راژوندی شي د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي اقتصادي ستونزې شته له تاثیر نه لرې والی شته نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده حوصله یې زیاته د نظر نورو ته دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي ټولو چارو ته ورسیږي مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول په ځان باندې حاکمیت لري په دې برخه کې ځوانان څه وکړي په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې که نر یې ژوند وکړه په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري پر ځان باور هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې هم په رواني لحاظ باندې هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسې پیغام په لنډه توګه په دې هکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی ټکنالوژي ده بېلابېلې لوبې دي بېلابېلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي یا پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري مثلا خوسی خوسی ورته وایي یا موږ ورته کیچک وایو چې بل د کبډي لوبه ورته وایي یو شمېر نورې داخلسې لوبې دي د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول هغه هېڅ مصارف ته اړتیا نه لري بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله ده د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي په هغه شیانو باندې وغږېږي که دغه یو ځل مروجې شوې انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي دا باید راژوندی شي نه کوم لګښتونو تاړتیا لري هم د مینی او رور کلوای لوبي دی او هم په دغه برخه کې تر ډیره بریدا ما په هوی تاړتیا دا او تر ډیره بریدا دغه مسولیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي یا دغه لوبي تر سره کړي یا دغه لوب په ټول اړخونو باندې پوهیږي.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وېستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوتو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري. نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغه یو طرحه وړاندې کړې ده چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنه وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه تل نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهی ته وغواړي.
اغلی اورزل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي. او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شایي ووایي چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنونسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلی. نو یو کنونسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنونسیون چې کله په تصویب رسی هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنونسیون نه منو، ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنونسیون نه موږ مزاکو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا په کې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنونسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنونسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم، ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو ستای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې اغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده، خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی، نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دی به د بنلو ور نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي، کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او تیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي، نو دا خود دی وغه اکسل عملی اقدامات دي، نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخليدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خبر شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سي همکاريګانې یا د سي او کارونه تر سره کې چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سي یو ګنګوسي او اوازي اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زمون په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دې په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دې همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دې هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دی غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې د دې دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دی دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دې د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو. سلامات اوسئ.
انشاء الله مننه تاسو له
Yeah. پردے مزدورے مڑشی